درنو اوریدون که السلام علیکم دازری رادیو د دې سات په خبرونه کې میکروفون ستاسو خبرونه لرو چې اسد الله لودین ورستوړان دی کوي خو اوس زه اسمت ساروان ستاسو پام د دې سات خبرونه ته غواړم راپورونه وایي چې د پنجشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوې. بریتانیا وایي د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي د پنجشیر درې په خوله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهارا او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه او لا هم دوام لري. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دوه خواوو ته د احتمالي مرګ ژوبلو په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. د طالبانو یو چارواکي امیر خان متقی ویلي چې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. متقی د پنجشیر خلکو ته په پیغام کې ویلي
ما بسیار کوشش ها کردیم که موضوع پنجشیر
ډیره حادثه مو وکړه چې د پنجشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لاره حل سي لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړه
دم نتیجه نه دادن
د هم وویل د افغانستان ټول ولایتونه حتی کابل به جګړې دوی ته وسپارل شو پنجشیر هم باید مقاومت ونکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگټن کې په یو تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل
تیر شپه د امریکا متحد ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شلکلن جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندي ځایونو ته د څه باندې 130,000 کسانو په لېږدولو د هوا له لارې د خلکو د بیولو یوه تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستانه ووته. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو او متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مخامخ خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبري آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډېر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرې ایښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یوه چارواکي وویل ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبرې کوي چې له افغانستان بریتانیایي اتباع او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره یې کار کړی و. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته باید د وتلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاس او ګریوان دي چې شایي د عوامو لپاره اساسی خدمات په ټپه ودرېشي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړ دي. په هرو دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخواړه به له کومه کوي او دا چې تر 15 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایي په را روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورې دو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې غږ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویان زیاته کړه چې په متحده عربي اماراتو کې د شل اووریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤلانو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د شل اووریزو لوبو په جام کې هم د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبه کوي. د استرالیا خبری شبکه اس بی اس د سه شنبه په ورځ راپور ورکړ چې طالبان وایي له استرالیا سره د کرکټ د دې لوبې درناوی کوي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیخ د شبکې ته ویلي چې د افغان لوبډلې سفر به د نړۍ له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پر څرنګوالي پورې تړلی وي. د پاکستان پوز وای د دوی د تروریستي ضد قطو د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوست په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناځای د برید په ترڅ کې وغوښل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوز وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یوه اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوز د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت یې هم نه دی څرګند. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت دی، بلوچ بیلتون غوښتونکي هم ډیر فعال دي.